ستړي مسي وایس اف امریکا د یو وساته خبری خبرونه کې شرغ لستر ته وایو تاسو قرباني یو زکلسوم کاکر
او زاشفاق مومن
د جمعې ورځ د کال 2019 د فروری د میاشتې وړمبۍ نیټه ده. پاکستان کې دا وخت مخکستان لس بجې دي، افغانستان کې نهنې می او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوې دي. خبرونه کې را سره ملګري او سیږي د مهمو خبرونو تفصيلات لرو، خو اول درته وړاندې کوو د نن ورځې سټکې.
د پاکستان پیپلز پارټي چیئرمین بلال بوټو زرداری په مرکزی حکومت باندې تور لګولې ده چې بیا لابل صوبو ته د تلسم آئینی ترمیم لاندې ورکړل شوی خپلواکي نه عملي کړي.
د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتون وایس اف امریکا د وته په یو مرکه کې د غورځنګ یو کال د کامیابۍ په اړه ویلي چې پښتنو ځوانانو ته دا تحریک اوس زیات د منلو وړ سوی.
او د پاکستان په سینټ کې سیاسي مخالف ګوندونو د حکومت لخوا د کال 2019 لپاره د حج نوې تګلاره رد کړې او د حکومت نه د حج پالیسۍ ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده.
قدر منور دونکو را سره ملګری او سیږي د دې ترڅنګ یو شمیر نور مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو.
ګرانو خبرمدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه تنې خپنې غا د واشنگتن ډي سي نغواګي د سین په کنکورټ سیمه کې د خلکو یوې غونډې ته د وینا په وخت باندې د پیپلز ګوند شریک مشر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې مرکزی حکومت د اتلسم آئینی ترمیم چې کوم بدلون شوی و د هغې په عملي کولو کې غرضی نه دی. په دغه حق لبانی نور تفصیل تاسو د ډیو رادیو خبريال پیر ولادت شاه خپل راپور کوړند کی.
تیر کال جولای کې په مرکز کې د واک تر لاسه کېدو نه وروسته واکمن تیری کې انصاف ګوند مهم لیډران لخوا اتلسم دستوري بدلون باندې اندېښنو په حق له بیانونو لړۍ دوام لري. دغه سیر د سپریم کورټ لخوا دغه بدلون د لاندې سند صوبې ته سپارل شوی سرکاري هسپتالونو انتظامیه بیا مرکز ته ورکولو باندې هم صوبایي حکومت سخت عکس العمل ښایي او دا دغه بدلون د لاندې د صوبو لپاره باوري جوړ کړی شوی خپلواکۍ په ضد بلي. او صوبه کې واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په کنکورټ کې یوې غونډې ته وینا کې په وزیر اعظم عمران خان باندې د صدارتي نظام لاره هوارولو تورونه لګولې دي.
پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اپنا لیگل آپشنز استعمال کریں گے مگر ہم سیاسی آپشن استعمال کریں گے، ہم 18ویں آئین پہ کمپرومائز نہیں کریں گے.
تیر کال جولای کې په مرکز کې د واک تر لاسه کېدو نه وروسته واکمن تیری کې انصاف ګوند مهم لیډران لخوا اتلسم دستوري بدلون باندې اندېښنو په حق له بیانونو لړۍ دوام لري. دغه سیر د سپریم کورټ لخوا دغه بدلون د لاندې سند صوبې ته سپارل شوی سرکاري هسپتالونو انتظامیه بیا مرکز ته ورکولو باندې هم صوبایي حکومت سخت عکس العمل ښایي او دا دغه بدلون د لاندې د صوبو لپاره باوري جوړ کړی شوی خپلواکۍ په ضد بلي. او صوبه کې واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری نن په کنکورټ کې یوې غونډې ته وینا کې په وزیر اعظم عمران خان باندې د صدارتي نظام لاره هوارولو تورونه لګولې دي.
د الیکشن نه مخکې د کور کمانډر میټینګ وشو نو دا غې نه خبر راووته چې هغه دا وی چې رد 18 امندمنت چې کوم صبح ته پیسې تل دي پاکي مرکز کې پیسې کم شي دا غې نه ډیفنس ته پیسې کم ملاوي. پرون خو د ذاتی رائے نه خبر راووته کوم خیال کړي پرون انفارمیشن منسٹر وی چې د هندستان د ډیفنس بجټ ډیر زیات دی او دوی مدار چې د 18 امندمنت نه مخکې د مرکز سره ډیری پیسې وي، نو دا مطلب دا شو چې دا خبره د نن ډیسکس شو او دغه دغه معنی کار کوي او بیا بیا باروي نوري خبري وګړي چې په هیل کې دا چلو شو پس ایجوکیشن کې دا او شو پاره کې دا او شو د دو دورا غلي د دوه مقصد لپاره دا راوسته د دوه مقصد لپاره یو دی لپاره چې سیاستانان بدنام کی چې سونه دې بدنامول شي په غیمانی بل چې دی وته سوي چې اغه کوي.
زید خان اویل که دستوری بدلون ته زیان اور سوال شنو مسولیت به نه یوازې په وزیر اعظم خود هیواد طاقتور ادارو په مشرانو هم راضی او دی خبرداري ورکوي چې په داسې کولو سره موجوده بڑا کې د پاکستان مرکز د خطر سره مخ کیدلی شي. بلخوا مرکزی حکومت د اتلسم دستوری بدلون په سر د مخالفه ګوندونو اندېښنې بی ځایه بلی او د اطلاعات مرکزی وزیر فواد چودری تور لګوي چې پیپلز پارټی د کرپشن د تورونو جواب وغواړي نو دوی درته اتلسم دستوری بدلون معامله راپورته کړي او د بلاول بوټو نن بیان ته عکس العمل کې د سند ایالت سره تړاو لرونکي د تحریک انصاف ګوند بل یو مرکزی لیډر رمیش کمار صدا سوائی
جی آئی ٹی کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کبھی 18th امینڈمنٹ کی بات کر دیتے ہیں, کبھی سندھ کار کی بات کر دیتے ہیں, کبھی این ایف سی کی بات کر دیتے ہیں کہ ہم ڈبلیو ایف اپنا ورلڈ بینک کے پاس چلے جائیں گے, ایشین ڈیولپمنٹ کے ان کو پتا.
دے وائی چی پیپلز پارٹی دا جالی بینک اکاؤنٹنو قضیہ کی دا پلٹنو ٹیم مطمئن کولو پزے کل دا مرکز او صوبو تر منظر وسائلو دا ویش او کل اطلسم دستوری بدون معامل رو چتوی او دا رمیش کمار پا خبر پا دے ہر سوک پوئی گی چی پیپلز گن پدا سے کولو سر دا خپل قیادت پزد دا کرپشن دا تورون نا پام اڑاول غواڑی.
تاسو مونگ پا چولنیزو بے پانو ہم سارا لے شئی فیس بوک پی او اے ڈیوا, ٹویٹر ایٹ وی او اے ڈیوا, انسٹاگرام وی او اے ڈیوا, اور پر یوٹیوب وی او اے ڈیوا نیوز. وائس آف امریکہ دی وعدہ تاسو را سره ملګری او سیری خبرونه کې یو شمیر نور مهم خبرونو تفصيلات لرو. وړاندې هم تاسو د پیپلز ګوند د شریک چیرمن بلاول بټو زرداری په مرکزی حکومت د تور لګولې چې د بلابلو صوبو ته د اتلسم ترمیم لاندې ورکړل سوی واک اختیار عملی کو نه عملی کیږي. هم په دې اړه اوس تاسو ته یو سیړنه وړاندې کوو چې په تیر خبرونه کې زموږ همکار محمد اکرام په سیمه کې د ډیوا سیړنکار اسماعیل خان صاحب سره پوښتلې ده.
انصاف حکومت راغلی دی نو دی بارے کم دغه اندېښنې بار بار اظهار کیږي, خاص کر د کم د اختلاف ګوندونه دی پیپلز پارټي شو او اوس پکې ان پی دا خبره بار بار په تکرار کوي چې اتلسم ترمیم ته خطر پیښه ده. د دې شکټ دغه چې کم دی هغه دغه دی چې ویل کیږي داسې چې وفاق سره چې کومې محکمې وي هغه کې زیاتې محکمې چې کم دي نو هغه صوبو ته لاړلې او داغی په وجه باندې چې کم دین او مقامی سطح باندې چې کومه پالیسی جوړیږي نه غي ته نقصان ده. د تعلیم حضرت صلی الله علیه مثال در کوم چې هغه مخ کې یو وفاقی دغه غي سره اختیار او د وفاق سره اوس هغه صوبو ته لاړ نو سیدی قامی تعلیمی پالیسی جوړی یا د صحت په مت کې یا د څنګه نور هغه اوس محکمه چې کم دي اختیار او صوبو سره تل دي نو وفاق ته پکې مشکلات جوړ شوې دي. بل دا چونکه دا ټولې محکمې لړلې صوبو ته نو د صوبو اخراجات چې واشل نېشنل فاینانس کمیشن د لاندې د صوبو حصہ سی واشه وو ځکه چې دا ټولې محکمې د صوبو سره دي نو دا غي په وجه باندې د وفاق سره اوس پیسې ډېرې کمې پاتې شوې دي. دا غي حصہ پکې وفاق حصہ کم ده او د صوبو زیاته ده نو دا خبره بار بار تکرار سره کیږي چې د تحریک انصاف حکومت چې ګم دی نو هغه غواړي چې اتلسم ترمیم چې کم دینو پاغه کې دی مزید دغه کې وک نور ترمیمات کوي کې بدلون راولي او د اتلسم ترمیم د لاندې چې کوم صوبو ته دغه واکو اختیار شي واشو نه غفټ د فدرل دغه د تصور د لاندې هغه بیا بیرته را واپس راو ګرځي نو د پیپلز ګوند او د نېشنل ګوند دغه دار چې دا واپس د دې کوشش دغه چې مرکز بیا مضبوط کړي او وفاق چې کم دی بیا وفاقي
اسماعیل صاحب کو اوکے دیشی پا دریو صوبوں کے خاص کر خیبر پختونخوا او پنجاب کے عملاً دوی پورا حکومت تے د تحریک انصاف مرکز کے او بلوچستان کے ہم سوینے پا دا سے حالات کی بیا د تحریک انصاف لپاره آئینی ترمیم راوصل او د اپوزیشن گندونو ہم پا دے وقت باندے دا یرے دا سے سرگندوی
نو یره خو ورس دې سره شته دی خو دا یو خبر ده چې زما خپل خیال دار چې په د تریک انصاف چې کوم پلویان دي خاص کر د بلوچستان د بی ان پی بلوچستان پارټي منګل صاحب د ما نه دي خیال چې هغه په دې باندې د دې سره ملاتړ کوي تریک انصاف د حکومت سره او دې سره هغه رنګ یې د دې شمیر هم دا چې نشته چې د دې ترمیم کی او نه بو سره د دې ځکه چې ماته استوې د ایم پی ایم پتا وطن لګي ایا ایم پی ایم بدی سره په دې اتل لسم ترمیم باندې ځی کنه او زما خپل ګومان دا چې کی دي شغي هم دا حکومت په دې باندې سپورټ نه کی نو دې د پاره د دې اکثریت هم پکار دی چې کم د دې حکومت سره ماته مخ کار چي دی ودا پوره کی
او اسماعیل صاحب دا دوی چې پکې ځنې پکې د صدارتي نظام د یری خبرې هم کوي. آیا د دې پاسیبلیټی یا امکان ښکاري او کنه دغه صرف سیاسي خبرې ښکاري؟
نه، ما ته لګي چې دا فلال خو سیاسي بیان بازی ده. د دې نه مخکې فلال ما ته داسې نه ښکاري چې حکومت څکه چې په دونه مشکلات حکومت ته مخکې نه را جوړ دي، معاشي مشکلات جوړ دي. نو په دغه خیال کې زما نه دی خیال چې دی به صدا چې فوری تو توګه باندې داسې ګام پورته کړي چې د تلسن ترمیم د رول بیک کولو لپاره به دې صدا چې ګام پورته کړي.
ډېر مننه اسماعیل صاحب.
داسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل، زای
په افغانستان کې د صلح خبرې اترې کې یو خوا ته د امریکا له خوا کوششونه روان دي او په قطر کې دغه خبرې اترې څو وارې وشوې. نو بل خوا ته د روس پایتخت ماسکو کې هم د خبرو یو پروسه روانه وه چې پکې دی وار د افغانستان حکومت د شرکت کولو نه انکار کړی، ځکه چې په دغه کې برخه اخستونکي طالب مشران هغه دي چې د افغانستان حکومت مخالفه بلل کیږي. په دغه حق لبنې د ډیورډ خبریال حق ملوان نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د مسکو په قربتوب دی افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه چې ټاکل شوې د راتلونکو دوشنبه په ورځ تر سره شي په خبرګون کې دی افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې ناسته کې افغان حکومت برخه نه اخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی لډیوی سره په خبرو کې ویل چې تر هغه چې روسیا د افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرو کولو لپاره زمينه برابر نه کړي، د دا ډول ناستو جوړیدل د سولې په پروسه کې مرسته نشي کولای.
روسیا
د هغو هیوادونو له جملې څخه ده چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ او ملکیت یې د سولې د خبرو پروسې په رسمیت پیژندلې، او موږ د روسیې او نورو هیوادونو د یو شمېر ژمنو د عملي کېدو په تمه یو. موږ په دې ناسته کې ګډون نه کوو او باور لرو چې د افغانستان د سولې له پروسې سره دا ډول غونډې دایرول مرسته نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی افغان سولې لپاره د روسیې په تګلاره نیوکه وکړه، وویل چې دغه تګلاره له نیمګړتیا وډکه ده. احمدی وویل د سولې هغه تګلاره چې روسانو وړاندې کړې د افغانستان د سولې سره مرسته نشي کولای، او هغوی باید هڅه کړې وای چې زموږ او د طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو ته زمينه برابره کړې وای. رویټر خبري اجن د روسي چرواکو په حواله ویلي چې د مسکو غونډه کې چې د رواني میاشتې د فبروري په 15 نیټه په مسکو کې جوړیږي، د افغان حکومت سرسخت انتقاد کوونکي او طالبانو استاذي وربلل شوی، د افغان حکومت پکې بلنه نه د ورکړل شوی. افغان حکومت په داسې حال کې د مسکو په ناسته کې د ګډون کولو څخه انکار کړی چې نږدې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د سولې ترنامه لاندې د مسکو په مشرۍ جوړې شوې غونډه کې لاله زیاتو هیوادونو استاذ او طالب مشرانو پکې برخه اخیستې، او په تیر ناسته کې هم افغان حکومت رسمي پلاوی برخه نه واخیستې. افغان حکومت په وار وار ویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونو کې غواړي چې له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته کړي، باید افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرو کولو ته زمينه برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د سولې په تړاو د طالبانو او د افغان سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیزاد ترمن چې په قطر کې د سولې کومې خبرې شوې، په هغه کې د یو شمېر پرمختګونو ریپورټونه خپره شوې دي، خو له افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو مسله لا نه ده هواره شوې. حکمل صدات، امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
د ګرانو په مردونکو تاسو د ډیور اډیو خبرونه ته نه پنه غو واشنگتن ډی سی نه غوګي د افغانستان د سولې په حق لبانې دغه خبرې ترې سمره قوی دی او بلدا چې دغه خبرې ترې ک په درې سلور ځای روان وي نو دغه به ګټه چاته کیږي بل د روس امریکا لخوا چې کوم داوی کیږي چې زلمی خلیل زاد په قطر کې د افغانستان د طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې تر ډیر حدا موافقه ته نږدې شوی نو دی وخت کې د روس په مداخلت باندې سلنکار سوې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت مسر سلوی کې نسته ورته کله کو پیر صاحب سړي مشي
په خیر
پیر صاحب د روس په مداخلت باندې ستاسو څه خیال دی خبره ترې دی جوړی ته ورولي جوړ جاړي ته ورولي کنه دغلت کې څنګه چې خبره پښتو کې کیږي چې وبخړی
دا وبخړول خو امریکا هم دا وایي چې دا وسه خبرې چې موږ شروع کړې دي زلمی خلیل زاد طالبانو سره نو دا خړول او وبخړول یو بل کوشش ته دی روس طرف نه او دا اول ځل نه دی که تاسو خیال کوي چې تیرې پیړۍ چې ماسکو کې آخري غونډه چې شوې په هغه کې هم امریکا خپل کسانو لیږلي افغان هم سرکاري تور باندې څوک نه ورغلي حکومت برخه نه واخیستې های پیس کونسل والا کسانی ورلیږلي وو نو روس په نیت باندې امریکا او افغانستان دواړو ته شک دی روس کوشش کوي چې افغانستان ته ځان رانه باسي لکه د شام ته ورننه وته افغانستان خود دی خپل بیک یارد ګڼي او دلته دی امریکایان هغه بدل اخیستل غواړي چې دوی کوم وایي چې امریکا موږ ته شکست راکړی او دلته په دغه افغانستان کې نو هغوی په نیت باندې شک دی او بل روس باندې خو جنرل مټس هم دا خبره کړې وه چې طالبانو ته دوی اسلام ورکوي لګیا دي نور کومه خو پرېږدي ورسره جنرل نیکلسن په روس افغانستان د ایران او پاکستان حق لدا ویلو چې دا درې ملکونه دي چې کوم مداخلت په وجه نه افغانستان کې عدم او د استحکام ښکار دی او امن پکې نشته نو روس چې کوم کردار دی هغه اوس هم که تاسو ګورئ افغانستان حکومت نه ورزی د ویان چې کوم اوس تاسو دا بیان هم واروېدو روس اوس کوشش کوي او دې پرې تاسو وګورئ نو روس تش دانه چې طالبان راوخته دي بلکه اسماعیل خان را وخته دي اتا محمد نور را وخته دي دا کسان دي چې دي صدر اشرف غنی مخالفین دي نو ته یو بل نمونه رخ ور کوي لګیا دي کوشش دي چې یو افغانان خپلو کې اړم کی او بل ور سره چې امریکا کوم کوششونه کوي لګیا دي دغه هایجک کی او خپل یو پرلل یو شی شروع کی او دنیا ته دا وخایي چې روس دلته چې کوم دي لکه سفارتي روس ډیر غټه د تبه کامیابی ویل کته ری پرې موږ لیدل چې ټوله دنیا په ماسکو کې راغونډه شوې و او هغه ماسکو چې په دې جنگ کې د اسکردار نشته په دې جنگ کې د نیو کسمر دی نه یورپی لګیدلی دا خو اوس دا کریډټ دی اخلي او دا چې اخلي نو د کې پاکستان ور سره مرسته کوي پاکستان هم کوشش ته چې څومره ډیر کسان پکې انوالو شي نو په د باندې هم بوج کم شي د باندې باندې وکه کم شي او امریکای له به هم مشکلات زیات شي
بل پیر سپ دی کې د طالبانو لکه مطلب دا غی هم دریز خکار نه دی الته کې د امریکا سره خبرو تکینی دلته کې د روس سره کینی دا سه خونه د چې د طالبان هم خپلو کې تقسیم دي کنه د طالبان هم د یو قسم لا د زنه خلکو په وینا باندې دغه سکی
نو طالبان خو دی اول خو طالبان په خپل واک اختیار کې نه دی خو ډیر خکار شو چې کله دوی په قطر تر روانو او ایرپورټ نه پاکستان را واپس کړل او پرې نه خودل او نو دا خکار دا چې خپل واک اختیار کې نه دی بل طالبان هم ما په خیال سنجیده هم نه دی په دې خبرو کې دوی ما سره ټیم اړوي لګیا دی او کوشش کوي دوی ته خو اندازه شته چې امریکا خو اسې موزي نو چې څومره ګټه ورنواخلو څومره اخیستی شي نور طالبان تش روس نه که ګوري تاسو خبره روس ته هم دوی رواني په سعودي والا وای چې موږ د پی اثر قطر وای چې نه موږ دلته خو دفتر دی اصلي اثر موږ د پی ایران وای چې نه موږ سره ملاقاتونه کړي دي او موږ ور سره کومکم کوو افغانان هم دا وای ور سره ترکی
بل نه
کړو د پاکستان خو دی دی نو دا اوس کیسه ډیره زیاته لکه موږ ولیدل چې بده خبرو کې یو شی اوس دام را نوته چې کله دوی جدې تتل نو قطر ولې چې مزه چې قطر تتل سعودي ورته چې مزه سعودي ته تتل ایران ورته چې نه مزه نو دوی خپل کې خپل واک اختیار کوم نه دی او دوی سیریس هم نه دی
پیر سیب د پاکستان وزیر اعظم چې کله ترکی ته سفر وکړو د هغه بلکې د په ترکی کې او چالت کې ترکی اعلان وکړي چې ګینه منګه د طالبانو سره د افغانستان د حکومت او د شانت کې د روغ جوړې کمی خبرې ترې دا ترکی ته غي ته بلنه ورکو چې راشي د خبرې ترې وکړي بیا د سعودي عربستان چې کله سفر وشو نو په هغه کې هم بیا د طالبانو دغه غونډه وشوه قطر ته د وزیر اعظم سفر وشو نه غیر روس تل ته خبرې وشوي په عرب اماراتو کې چې کله د وزیر اعظم سفر وشو د هغې وروسته هلته کې عرب اماراتو کې غونډه وشوه، نو داسې خو نه ده چې کینې دغه بلنې دغه د ملکونو لخوا هم د چا په وینا باندې کیږي.
نو جی دیکھ خو ګره خبره داسې ده چې یو خو امریکا هم سعودي سره نږدې تعلق دی، او خامخا به امریکا که تاسو ګورئ مایک پومپیو سعودي ته هم تللی وو، هلته هم د افغانستان خبره کړې وه، قطر ته هم تللی وو، هلته هم د دا خبره کړې وه. پاکستان ټول دنیا ته دا وایي چې تاسو لکه مونږ کوشش کوو چې رای ولو، تاسو ته اثر درکړو، لکه چین ته ورکړو، چین په دې جنگ کې راوستو، چین ته وایي چې مونږ طالبانو باندې چې مونږ کوم اثر دی هغه تاسو استعمال کوي، دنیا وایي چې پاکستان چین په پاکستان اثر دی، کېدی شي پاکستان بیا راضي کی، خو هغه ونه شو. تاسو مخکې بیا پکې اوس دوی اگزیکټلی دک کوي چې ترکی ته وایي چې مونږ به تاسو طالبانو باندې مونږ اثر دی، مونږ په کور کې دي، تاسو څه غواړی به مونږ وکړو. ورسره امریکا به هم کوششونه کوي چې سعودي ته ووایي چې مونږ تاسو سره دومره په دې سخت وخت کې ودرېدو، اسپیشلي خاشقجي چې کوم مرګ وشو، چې مونږ تاسو سره ولاړو، تاسو مونږ سره مرسته وکړئ. نو مرسته به څنګه کوي چې تاسو طالبان مونږ ته راضي کوي، چې کوم اوسکاري چې لکه راضي کړي دي، خو پاکستان بیا خپل ګټې پر نه اخلي، او ګوري څومره بلیونه ډالر ورته راغلل. نو دا یو پاکستاني کاروي دا کسان خپل سیاسي ګټو پاره، سفارتي ګټو پاره او معاشي ګټو پاره، او دې شي پاره نه کاروي چې هغه واقعي د افغانستان حکومت سره مخامخ کینې وي، او د صلح چې کوم رښتیا یو عمل دی هغه شروع کړي. نو اخبار لانه دي کولی، او هغه ټول ته پته اوس لګېدلې ده، او دا جنرال میکنزی هم دغه خبره کړې وه چې طالبان اوس پورې پاکستانی کاروي د هند په خلاف یو بند په توګه، یو پښته په توګه، نکه په دې توګه چې دی کینوي او امن په افغانستان کې راولي. نو پاکستان خپل ګټې ورنه اخلي، طالبان په خپل واک اختیار کې دي نه، هغوی په لاس کې هیڅ هم نشته. نو هغوی به هم ډېر زر پته ولګي چې آیا دوی چې کومې خبرې کوي دا بیا هم پالي که اسې هوایي خبرې به کوي.
ډېره مننه پیر صاحب، تاسې
ډېره مننه.
د مسعود تحفظ مومنټ سره جوړ شوی پښتون تحفظ مومنټ په کال پوره کېدو د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي چې په کال کې لوی لاسته راوړنې کړې، خو په خپل د غورځنګ جوړېدل یو لوی کامیابی بلي. منظور پښتون د وایس اف امریکا د وسره ځانګړې مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
لوی لاسته راوړنه په خپل پی ټی ایم جوړېدل دي، دا تحریک جوړېدل، دا کامی تحریک. یو کال اول د پښتنو د میسینګ پرسن د اړو خبر عام نه و، د پښتنو د اکسټرا جوډیشل کیلینګ اړو خبر عام نه و دلته، او د پښتنو د لینډ ماینز دا واقعیات سرسوک آشنا هم نه و. خپل پښتانه یو بل نه و سره خبر، خپل پښتانه د یو بل په غم باندې پوره نه و غمجن. اوس الحمدلله د پښتنو هغه کیس، هغه دردونه چې هغې نه د خلکو ژوندون د ډېر سخت تکلیف و، هغه ټول منظر عام ته راغلل، هغې ټولو باندې خبره، په هغې ټولو باندې کیسه، په هغې ټولو باندې جلسې، دا لوی لاسته راوړنې دي. د پښتنو د وطن پښتنه، د دوی د ځوانانو، د دوی مشرانو اکسټرا جوډیشل کیلینګ، میسینګ پرسن، لینډ ماینز او نور څومره مسلې دي، د دغو ټولو پښتنه او غوښتنې دا مخې ته راغلې، په دې باندې کار شروع شو. او هغه یاره چې شپېتلس کالونو اویا کالونو راسې دغې ریاست پښتنو کښې خوره کړې وه، هغه یې ختم شوله. دا هم لوی ته لاسته راوړنې وې. دلته د یېرې په بنیاد باندې، د ترهاګرۍ په بنیاد باندې پښتون وطن خلک خاموشه کړي شوي وو، هغه بیرته راغلل، خپله خبره کوي، دا لاسته راوړنې دي. او بیا بیرته دوی ارګنایز شول، او بیا بیرته دلته په دې خاوره باندې تر زرو پورې میسینګ پرسنس، که څه هم غیر عدالتي طریقې باندې، غیر آئینی طریقې راغلي دي، خو راغلل. هغه هم یوه لاسته راوړنه وه. څه په لینډ ماینز باندې هم لږ څومره کار وشو، خو زیات پاتې دی. او بیا ورسره دغه خبره هم وشوه چې پښتانه به چې مخ شي، چا ووژل، چا به مړه کړل، ډېر به دردي سره به مړه شول، بس په هغې ځای به خبره ختمه شوله. دا پی ټی ایم چې راغی، د دوی پراپر یوه کاته جوړه شوله، هر یو مړي باندې دلته پوښتنه ګویژنه شروع شوله، په هغې باندې جلوسونه جلسې شروع شول، په هغې باندې یعنی د ریاست نه دېږې د قاتل معلومول، د انصاف ورکولو یو هڅې شروع شولې. دا هم لاسته راوړنې دي. د پی ټی ایم په هر ښار کار شي جلسي وش په ټول پښتانه سره پیراون شول دا هم لوی لاسته راوړنی دي. نو زموږ تقریبا که فکری طرف ته ګوري که نظریاتي طرف ته ګوري که سوچ طرف ته ګوري او که بیا بیرته د حالاتو په نظر شي ګوري او د خلکو د پاسون په نظر شي ګوري بیا لوی لوی کامیابی شوي دي. که څه هم د پی ټی ایم مطالبات ډیر پاتې دي د روانور له سزا نه ده شوې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن نه دی جوړ شوی مسنگ پرسنز ډیر پاتې دي یا داسې نورې مسلې چې کومې دي لینډ ماینز والا یا قبضې شوې دي په کورونو قبضې په کالجونو قبضې په سکولونو قبضې په غرونو قبضې په وسایلو قبضې دا قبضې هم له دا سایډ ته نه دي وړې شوې خو بیا هم پی ټی ایم په خپل موقف ولاړ دی یا ناست نه دی یا جدوجہد جاری دی. نو لاسته راوړنې موږ ایټ د اینډ په شایو چې څه وشوه څه نه وشوي اوس خو موږ صرف خپل منظم کول او خپل فکرونه خپل سوچونه چې هغې څومره ترقي کړې ده په هغې باندې به زیات خبر باقي د بایللو اوس زمونږ په واڼه ښار شې زمونږ ځوانان را شهیدان کړل شول را زخمیان کړل شول په میرانشاه کښې په ماشومانو فایرنګ وشو په دې یو کال شې ډېر سیاسي مشران هم چې ډېر ښه سوچونه لرل هغه د دغې دنیا نه لاړل داسې یعنې چې موږ شمارو هم نو داسې زموږ نور ملګري په نیچرل ډیت سره هم ځنې مړه شول. نو هغه زموږ دغه بایلل خو نه دي خو هغه ته به ورته ووایې چې یعنې هغه یو نیچرل پروسس چېر شو هان چې کوم حملې راباندې وشوې هغه خلک مو وبایله خو د هغې په بنیاد باندې په پښتون وطن شې د پښتون وطن د غم د یو آواز جوړ شو د دوی د زخمونو یو آواز جوړ شو د مرهم او د پټۍ مطالبه وشوله کین دا زخمونو باندې خلک مالګې دوړولې اوس پی ټی ایم پیغې باندې مرهم او پټۍ کوي. زموږ آخري لای عمل دا دی چې موږ پر امن یو پر امن جدوجہد کوو موږ با پر ریاست باندې د پر امن جلسو مظاهرو په ذریعه پریشر اچو چې هغه زمونږ دا خبرې ومني موږ د انساني حقوقو ټولو نړۍ هغه تنظیمونه چې د انسانیت دپاره کار کوي یا په نړۍ کښې د انسانیانو د نظام یا یو اند چې آخر به دغې ته مجبوره کیږو چې هغې ته هم اپیلونه وکړو چې یاره زمونږ سره زیاتۍ روان دي په دې خاوره موږ لوټل کیږو موږ بربادیږو آخر انسانان یو او که څوک وایي چې یعنې دغه دا لکه ډی جی ایس پی آر وایي چې دا ټیک دا مونږ کړي دي منلي مو دي را دي شي مخامخ ته دای هم کښېني ما دې کښېنوي چې زه یو یو په پیندې کلي ورکړم چې تا کومه مسله تر کوم ځای پر حل کړې ده. نو هغه خو دوی مخامخ کښېني نه نو دا قدم چې مسلې نه دي حل کړې زمونږ جدوجہد به پر امن طریقه سره په غیر مسله جدوجہد سره تر اخرې ورځې پر جاري وي. پی ټی ایم د بې اسره خلکو یو اسره ده د بې امیده خلکو یو امید دی. پی ټی ایم د دوی د زړونو ترجمان دی. پی ټی ایم د دوی هغه خبرې کوي چې دوی نه منې کړي وو چې دا به نه کوي د خپل درد او د غم خبره منه وه هغه چا نه شوه کولی. پی ټی ایم د دوی د دردونو آواز دی. پی ټی ایم د ارمانونو آواز دی د خلکو ارمانونه وو د پی ټی ایم د ژړا د اوښکې هغه اوښکې چې په کورونو کښې په کمرو کښې بندو کمرو کښې تویږي هغه اوښکو ته لاره ورکوي هغې نه سراب جوړوي د هغې آواز جوړېږي. پی ټی ایم که چېرته یعنې په دوی یو کال شې نه وای جوړ شوی د خدای دغه رحمت دا عنایت په موږ نه وای شوی بیا به اکسټرا جوډیشل کلینګ لا هم لکه څنګه چې پخوا زیات وو دغسې به نور هم زیات وای. یو نقیب الله نه په زرګونو نقیب الله وژلي شوي وو کراچۍ شې اوس به هغې تعداد یعنې چا لیکلي وو چې دا راوانور چې 444 مړه کړي وو که دغې سپیډ سره روان وای پی ټی ایم نه وای راغلی دا به اوس تقریبا 1044 وای دا به نور هم زیات. پی ټی ایم د دغو ظالمانو مخه ونیوله. پی ټی ایم دلته یو داسې قوت چې هغه قوت په هر شي مقابله قبضه کړې وه د تنقید چا نه شو پرې کولی دلته هغو ظلم باندې ښکاره خبره ته لاره ورکړله هر چا ته. نو پی ټی ایم تقریبا د جرأت په حواله سره او د حوصلې په حواله سره ډېر کار کړی دی د پښتنو نه آوټ هم د هغې ډېر اثرات دي. ډېره مننه ستاسو.
ګرانو خدمتون کو سم سازی پام را ګرځو دی بل اپور پلو تا په مردان کې نیول شوی د جنوري په شپږویشتمه نیټه باندې و هغه کسان چې پکې یو د عبدالولي خان یونیورسيټي پروفیسر اختر وزیر هم شامل دی. دغه کسانو ضمانت 13 ورځ کېدونکو و خو د پولیسو لخوا وویل شول چې دی ګینې دغه کسان عدالت ته په حاضرولو کې لږ لم لیټ شو شوشو پاغې کې او دغې د وجې دغه بلې ورځې ته پاتې شوه. بیا په نن ورځ باندې دی ته وویل شول چې ګینې کم وکیلان سرکاري وکیلان و هغې په چوټۍ باندې تللي و دغې د وجې پاتې شوه. نو سبا ته د پی ټی ایم چې کوم د مردان ضلع مشران دی هغې وایي که سبا ته د دغه کسانو ضمانت ونه شه نو دوی به دغلته کې احتجاجي ناسته هم هغسې شروع کړي څنګه چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پی ټی ایم نیول شوو کسانو لپاره دغه احتجاجي ناستې روانې دي. په دې حق لبنې نور تفصیل تاسو د ډي ورډیو خبريال ریاض حسین باندې کوي.
په مردان ضلع کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د بندي او غړو ضمانت نن د جمعې په ورځ هم نه دي منظور کړی شوی او زندان ته بیرته لیږلی شوی دی. په مردان ضلع کې د پی ټی ایم غړي په 26 جنوري نیولې شوی وو او عدالت د 2 ورځو د پاره پولیس ته په بدني ریمانډ ورکړی وو. په 1 جنوري بیا عدالت بی په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږل. دا کسان پرون د زیارت او نن د جمعې په ورځ عدالت ته د ضمانت د پاره وړاندې کړی شوی وو خو عدالت یې ضمانت نه دی منظور کړی. د پی ټی ایم د ځایي مشرانو په وینا نیولې شوی کسان به سبا له د خالی په ورځ بیا عدالت ته د ضمانت لپاره وړاندې کولی شي. د پی ټی ایم د ثوابې ضلع نه راغلی مشر لیاقت خان وایي چې حکومت د دغه کسانو د مقدمې په اړوند بهاني لټوي چې دا وروستو کړي. ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل دوی هیله لري چې سبا به د دغه کسانو ضمانت منظور شي.
دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې په مردان کې د عبدالولي خان یونیورسيټي پروفیسر زمونږ د یونیورسيټي د پی ایچ ډی سکالرانو مشران دا و کسان دی وخت کې په مردان جیل کې او پرون وزم دغه پوزیشنو چې پولیس چې کمدنو تاړه او د عدالت په منځ کې ټوټل د 100 کس فاصله نه ده د چالان په وجه باندې پولیس څنګه چالان پېښ نه کړو. نن چې کله بیا پولیس چالان پېښ کو نو ډېر په اخیری وخت کې چې کمدنو د سرکاري وکیل د طرفه چې کمدنو یو درخواست باندې شو چې چونکه مونږ دې کې باز شو کوله مونږ مرو دې سپی واغستا اوس چې کمدنو سبانه تاریخ راکړل دی عدالت او زمونږ دا یقین دی چې او دې کې دا څه نشته چې کنه دې ملګرو ضمانت نه شي.
په بندي کړی شوی غړو تور دی چې دوی د ریاست په ضد خلکو دراپارولو هڅه کوي. په غریب تر کلی شوی کسانو کې د مردان ضلع د پی ټی ایم د مشر اقبال هوتی نه علاوه د عبدالولي خان په هنتون استاد اختر وزیر هم شامل دي. د پی ټی ایم مشران وایي پرون چې د دوی بندي ملګری عدالت ته وړاندې کړی شول نو پولیس د چالان نه جمع کېدو له کبله دوی بیرته جیل ته ولېګل. دوی زیاتوي نن سرکاري وکیل عدالت ته نو حاضر شوی ځکه دا اورېدنه نن هم وځنډول شوه. لیاقت خان وایي که دغه کسانو ضمانت منظور نه شو نو د خیبر پښتونخوا د مختلفو ضلعو غړي به په مردان ضلع کې ناستې پیل کړي.
سبا موږ ته ضمانت میلاو نشي نو چې څنګه ترنې په ټول ملک کې د یو وخت د پی ټی ایم په کراچۍ کې ترنه روانه ده، په لورلای کې روانه ده، داسې په نور مختلف ځایونو کې په کوټه کې چې کمدنو اکټیویټي روان دي. په نو بیا خو موږ مجبور یو چې پېښور واده ټولې ضلع چې کمې دي مردان ضلع، ثوابې ضلع، چارسده او دې سره نوخار او پېښور په شریکه موږ بیا په کالج چوک مردان کې به چې کمدنو د دې خلاف یو مستقل ترنه چې کمدنو شروع کوو.
په عین حال کې چې د پی ټی ایم د مردان وغړي په جیل کې دي پرون د زیارت په ورځ په کوټه کې هم د غورځنګ غړي نیولې شوي وو او بیا د کوټه پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت پیل کړی شوی وو. په کراچۍ کې هم د یوی اونۍ راهیسې د پی ټی ایم احتجاجي پرلت دوام لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره وګیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخستل
نه صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بولې
څنګه په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده.
ټوئیټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
وایس اف امریکا دې ودا. د واڼا بازار وروسته په جنوبي وزیرستان کې دویم لوی بازار مکین دی چې په دې اړه ځایي خلک وایي چې د ضربې ازب عملیات وړاندې هلته 6000 نږدې دوکانونه وو خو اوس چې کله د عملیات وروسته سیمه بیرته پرانستل شوې ده وایي چې یوازې 600 دوکانونه جوړ کړل شوي دي. عدنان بچنی نور تفصیلات راکوي.
د ډیوا اروېدونکو او کتونکو
زه عدنان بیٹنای دا وخت دی جنوبی وزیرستان په مکین سیمه سي موجود يم. مکین هغه سیمه ده چې د جنوبی وزیرستان مرکز تر واننه ورستو تر کاروبار دویم غټ مرکز شمارل کیږي. په دې ځای باندې په تیر شوي وختونو کې په سلګاو شمیره دوکانونو چې پکښې به عامو خلکو کار روزګار کولای. رای نجات عملیات وروسته چې کله دغه کډوال بیرته خپلې علاقې ته واپس راغلل نو مکین اډه چې کومه هغه په بشپړ ډول چې وه هغه ورنه کړی شوې وه. خو تر هغې وروسته حکومتي چارواکي وخت په وخت باندې دعوې لري چې دلته عام ژوند راپورته کولو دپاره دوی یو شمېر ترقیاتي چارې کوي. دوی دغه دعوه لري چې د عامو خلکو ژوند راپورته کولو لپاره یا دلته اقتصاد ته وده ورکولو دپاره مکین مارکیټ جوړ کړی په دې چې نږدې 600 پورې دوکانونه جوړ کړی شوي دي. دا وخت موږ په دې مکین اډې مارکیټ چې ولاړ یو زه دواړه خواو ته وینم چې زیاتره دوکانونه په دې مارکیټ چې بندې په شمېر باندې څو دوکانونه ځای په ځای باندې لګېدلې دي. دلته کاروبار په کم ډول سره کیږي چې کوم کاروباری خلک دي هغه سره په خبرې کوو. خپل نوم وایي د خپل خلکو سره پیژندګلوي وکي.
زمانو شرف زل دي موږ دا کوم کاروبار دا غره کاروبار په حال ډېر ټپ شوی دی. کاروبار نشته خو دی نشته خالي صرف دادو چې ټم پاسای دی خو وخت دی خالي پنځه شپې میاشتې مې کیږي چې زه دا غمه جوړه دکان خو دکان خو نشته دی خو غره نشته خلک غنه کور ته دی خپل پور ته دی کاروبار نشته دی سامان ټنګ نه دی خانه دغه راوړي او خالي سر گزاره دا دغه سره دی من پروت دی سامان
د سامان پوڑل راوړول چې کوم مشکل وي درته
او واه مو څه غمه نه راوونتي ګاړه کنه او خو مونه په دغه د چک پښتون دی ته شاید چې دی کنه دغه وشي او مونه په مارګ به مارګ به دغه شي خو مونه خور غراسي
تا په خیال باندې په دې علاقې چې کاروبار څنګه سمیدای شي
مې شو دا سي یی کنه چې کاروبار او مونه سمي جوړولې چې غلا دات وشي چې دا غون خلکو لارو شي اچھا خلار برڅ زړه دغه نه دی کنه غون ډاک شي او خل راشي بیا بیا بس امیج
جی د ما نام چې کومه د عظمت الله ده په مکین کې اتم نمبر مارکیټ جد خوشبو محل
پښتنه نه ده چې کاروبار څنګه ده
الحمدلله اوس خوش کومه د جمعی ده کاروبار د سه خوان نشته خو یو مین مسله ده موږ د پورا زاده چاډې چې کومه د دوی دی د اډې د وژنه چې کومه د موږ کاروبار باندې مغلش کې اثرات شته نور الحمدللہ مون زیات هیڅ قسم چې کومه د تکلیف نشته او صرف تکلیف چې کومه د دادا چې بجلی نشته د مارکیټ او بل چې کومه د بی تنظیم نشته دا موږ فوج ته هم چې کومه دا کړی و
زوانه ته خپل نمبر ته وای
زما خپل نوم سید رحمان ده
سید رحمان څه خرڅه
موږ د جنرال سٹور دا کنه په جنرال سٹور شه خدای غا شیمپو دی کریمینا دی کنه سیړه کې دی کنه دا نور د واده ولا سامان دی موږ سره کنه دا موږ خرڅه یو
زیاتره اخستون کې کم قسم سامان زیات اخلي
یاره خو خو موږ خو دا واده سره دا کنه د لکادیو کریمونه هم اخلي کنه تولې مو دی شولې نور د سامانونه چې کوم دی دا واده والا دا اکثر شي زیات اخلي کنه
او سیل زیات کیږي لکه اخستون کې زیات راځي
اخستون کې خو خو لکه سال جمع دا یخت کنه د ټیم شل کنه موږ خلک په لوړه باندې لاړ شي کنه اچھا لگا سامان ڈیر کم خلق خالی اس کو ان شاء اللہ چی جون تھا خلق واپس رہی ان شاء اللہ دکانداری بھی صحیح سی
سمر وقت کی کاروبار کبھی
یار تقریباً چار پانچ مہینے کی جی اچھا اڈا کلاب شو ادا کا نا مور ادا کلاب کھڑے دا
سو پنجم یشت کیر چی کاروبار کبھی کاروباری وضعیت سرنگ دا
خوش دا بس فلال خو گزارا کری کا نا خوش
خپل معاش باسی درتا
بس فلال خو نشته په فلال خو د جی په نار شي موږ خوراک شي د جی په نه ده کنه کریا شي د جی په نه فلال پر کوي کنه
ته یو کاروباری شخصیت خوایش پړی دا وی چې دلته کاروبار سم سي د څه کوم مشوره یا خبره کول غواړي چې آیا په دې علاقې چې کاروبار برابر دی سي
کاروبار خو دا غژن ده ها شکه کاروبار ده کنه اوس فلال خو د موږ چې کوم څه تکلیفونه دي کنه موږ به تاسو ته وایي چې یو خو د پاره شه د موږ د بجلې سیستم نشته دی بل د بی سیستم د موږ نشته دی جماعت سیستم د موږ نشته دی کنه او بل چې کومه د موږ سترو شوی دا کنه په 2000 ستار شي او دا تقریبا نو 2019 شو شو چې موږ ته د سترو پیسې موږ نه دی ملو شو یی کنه
تاسو د وران شوی کورونه ولا
او د وران شوی کورونه ولا مو څه وسه پر موږ خپل حق نه دی ملو شو کنه
او عموما دا دکان تر شته پورې خلاص وی
یار خو سر د 8:30 بجې نه وخت لمز دیګر را منځ پر خولای
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوري دی شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOA دیوا باندې. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
پاکستان مخالف ډلو لخوا نیوکه شوې دي په موجوده حکومت باندې چې د نوي کال د حج پالیسۍ لپاره د دوی اضافي 1,08,000 روپۍ د حج لپاره په خرچو کې اضافه د کس په سر باندې دغه دي ته د قبلونې وړ نه ده او وایي چې موجوده حکومت باید په دغه باندې نظر ثانی وکي یعنی بیا کتنه دی ورته وکي. په دغه ډول وړو خبري لاره به پیر نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کوم دی.
په سینټ کې مخالفو ګوندونو د حکومت لاړخه 13 ورځ ته کال 2019 ته پاره د حج نوی تګلاري او حجانو ته مراعات او سبسيډي ختمولو اعلان رد کړي او د حکومت څخه په دې اړه د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. بل پلو ته سوشل میډیا باندې هم د حکومت دغه اعلان په اړه بیلابیل عکس العمل مخې ته روان دي. د سینټ د غونډې په محل د جماعت اسلامي غړي سینیټر مشتاق احمد د حکومت لاړخه د حج خرچې سیوا کولو په اړه ویل چې حکومت پر حجانو د ګرانۍ یو بل ډرون برید کړی دی.
سر ایک سال میں حج کے اندر 1,76,000 روپے کا اضافہ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں مسٹر چیئرمین کہ یہ جو اضافہ ہے پاکستانی عوام کے دسترس سے باہر ہے.
د حج په خرچو کې د 1,08,000 پوری زیاتوب سوی دی چې د پاکستانی اولس د وسخه بهر دی. د دوی دغه پام را ګرځونکي نوټس په جواب کې د تحریک انصاف د پارلیماني چارو وزیر علي محمد خان سینټ ته وویل چې د حج 80% خرچې په سعودي عرب کې کیږي چې پرې څه کنټرول نه لري.
منیمم جو ہے وہ چارج رکھے جائیں. کوشش کی گئی ہے کہ جتنا ہو سکے ان کو ریلیف ملے.
حدسی سوی دی چھ لش ترلش خرچے پر ایک شیشو دل سیم خود سا معاملے زمش پلاس کی نوی مجبا اس ہم حدسی کبو چھ حاجانو تا آسانتیاو ورکڑے سیم. دا مذہبی چارو وزیر نورالحق قادری ویلی چھ چوک پیسے لری حغا بحج کبی. بل پلو تا قامی اسمبلی کی دا مخالف و گندنو او دا مسلم لیگ نواز ڈلی مشر شہباز شریف ویلی چھ دا ریاست مدینہ دعوے کون کی حکومت د خلکو مکه او مدینه ته تک هم کران کړی دي. حج کاروبار نه بلکې د عبادت سریاده چې پکار دي د پاره اسانتیاو ورکړې سیم. د حکومت لاړخه 13 ورځ اعلان سوی د حج پالیسی تر مخه د حج خرچ د 1,08,000 څخه زیاتې روپۍ زیات سوی دي. د نوی پالیسی تر مخه سش کال به د خیبر پښتونخوا او پخوانی قبایلی سیمو خلکو ته د حج د خرچ لپاره 4,16,000 روپۍ ورکول وي. هم غرنګ د بلوچستان او سند خلګو د پاره به دغه خرصه 4,28,000 وي. تیر کال دغه سیمو د خلګو د پاره دغه خرص 2,80,000 روپۍ و. د حکومت پر اعلان سوی حج تګلاري پر سوشل میډیا هم بحث روان دي. څه خلګ لیکي چې حج پکار دي د حکومت نه بلکې په خپلو پیسو وکړي سیم او حکومت ته پکار دي چې د ټیکسونو دغه پیسې د عام اولس ته شګړي د پاره استعمال کړي. خو څه دا هم لیکي چې د حج مراد ختمولو سر پر پیسو لرونکو خلکو نپری وسیم. خو غریب یو ځل بیا خپل حج کولو د پاره به ټول سوند پیسې راټولولو په انتظار پاتې وي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
تاسو هم بدلون راوستئ شي
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
خبری خبرونه لیاته وام لري د جنوري په لسمه نیټه د پاکستان حکومت د دوایانو په نرخونو کې اضافه اعلان کړی و چې دغه اعلان په ضد په پېښور های کورټ کې یو عام تن چې عصمت الله نومیږي په دې ځای د مقدمه جوړ کړې وه د دغه مقدمه اورونه روانه ده او د دغه فیصله نن یو ورځ بیا ځنډیدلې تفصیلات هسته د دیوا خبریال حمید الله په راپور کې لرو
د پېښور های کورټ د جسټس اکرام الله خان او جسټس مسرت هلالي دوه کسیزه بنچ د عام وګړي عصمت الله خان پر ریټ پټیشن د فیصلې په وخت په هیواد کې پنځدیو کې د وفاقي حکومت لخوا د دوایانو د اوچت شوي نرخونو فیصله ځنډولې ده ډرګ ریګولیټري اتارټي د جنوري په لسمه نیټه په هیواد کې د عامو دوایانو نرخونه 15% او د جون بچکون کو دوایانو نرخونه 9% زیات کړي د کیس وکیل نور علم خان اډوکیټ وای د عدالت ته ویلي ریګولیټري اتارټي د دوایانو د نرخونو اوچتولو یو داس ناجایز اختیار لري چې په کمزوري قانوني سار نه ده
سو پوری چې د دې ریټ فیصله نه شوه هغه پوری بعد 15% چې دا دوایان گرانی شوی دي دا نوټیفیکیشن سسپند شو اون په هغه زوړ ریټ باندې بچلېږي د عوام د پاره یو ډیر د خوشاله هغه دي چیرې آی کورټ چې دا هغه کو چې لا دا قیمتونه باندې کړی کیږي چې سو پوری د دې فیصله نه شي چې آیا د دې طریقې کار څه دي څنګه به پیسې زیاتېږي او بیا صرف دا زیات کړي چې ودي ورسره چې دی سیل ټیکس او د ایڈوانس ټیکس په نوم باندې او بیا چې دی د برند نوم لیکلو باندې په دې باندې هغه
دیوای د دوایانو د نرخونو پر وستنی زیاتوالي کې د خلکو د غستلو توان او مدن ته نه دی کتل شوی های کورټ د دوایانو د نرخونو د اوچتولو د فیصلې د زنډولو په وخت دوایانو جوړونکو او ویشونکو کمپنیانو او ادارې خبرداري کړي چې په مارکیټ کې ضروری دوایانې کمی یا بندې نکړي خو په پېښور ضلع کې د دوایانو د خرڅونکو د سازمان پخوانی چیرمین سید محمد زاید شاه وایي په مارکیټ کې د لسمې جنوري وروسته ځینې د نسخې او ضروري دوایانې کمې شوې دي دی وایي د ځینو دوایانو نرخونه تر نیمه پورې زیات شوې دي
اوس پورې زموږ د میډیسن مارکیټ کې لا پورې د دیشي اندازه نه کیږي لګیا چې دا څومره انکریز راغلی بعضې سیزونه 50% مې بوتلې دي بعضې سیزونه تقریبا 10-12% کې راغلي دي نو تاسو د دې متعلق مستقل لا مونږ ته علم نه دی روزانه راځي او یو شی درې زله سلور زله د لاست 3-4 منتھس کې انکریز شوی دي سکل 2 روپے کله 10 روپے کله 200 روپے نو لا پورې د ریټ سټیبل شوی نه دی دا لا پتا نه لګي او ریټ انکریز سره چې لوی مسله دی مارکیټ کې کم راغلي دا غزه شارټیج راغلي چې کم هغه شارټیج دی ډیسټریبیوټرز یا کپنو والا هغه مالونه چې کم ریټ انکریز د انکریز کوي هغه مالونه د مارکیټ نه غیب کړي دي هغه د وجه ډیر لوی تکلیف ته مارکیټ کې روان دي او مریضانو ته روان دي چې موږ ته کله نسخه راشي هغه راشي هغه کې ډیر شیزونه نه میلاویږي
عدالت د هیلت ریګولیټری اتارټي د صحي خدماتو د وزارت او د صحت د وفاقي او صوبایي محکمو د چارواکو نه د دوایانو د نرخونو د زیاتوالي وجه پوښتلې دي او ورته ویلي په کومو بنیادونو او د کوم نظام لاندې چې د نرخونو زیاتېږي هغه د عدالت ته بیان کړي عدالت به اوس دا اوریدنه د روانې نښې یعنی د فروری په 15 نیټه کوي خو اډوکیټ نور علم خان وایي د ریګولیټری اتارټي د کال 2012 د قانون د اومې مادې لاندې اتارټي په خپل سر د کومې دوایي نرخ زیاتولی شي دی وایي د ولسي جون سره د تړلې دومره اهمې چارې فیصلې دپاره د نور قانوني سارنې او د ادارتي ذمهواري ضرورت دی حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر
په بلوچستان کې د ډاکټر ابراهیم خلیل د تختول کې دوه نږدې یو نیمه میاشت پس هغه دو ورځې وړاندې خوشی کړی شو او د هغه د خوشی کول کېدو سره دغلته کې چې کوم د ډاکټرانو لخوا احتجاجي لاریون وو دغلته کې هرتال وو، دغه هرتال هم ختم شوی دی. خو د ډیور ډیو خبریال حفیظ شیرانی تاسو ته تفصیل وړاندې کوي چې دغه ډاکټر ابراهیم خلیل چا تختولی وو او ولې خوشی کړی شو. په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه هم خپریږي چې ګنې 15 کروڑ روپۍ دی لخوا ورکړې شوې دي د ډاکټرانو لخوا. خو دغه خبر لا چا تایید نه کړي، نه حکومت لخوا شوی، نه دغه ډاکټرانو لخوا شوی دی. حفیظ شیرانی صاحب سوې راځي چې دغه راپور کوته وکړو.
د کوټې ډاکټرانو خپل احتجاج له 500 ورځو پس د ختمولو اعلان وکړی.
زمانم ډاکټر زاهر خان دی. نن موږ پر دغه باندې د پبلک پریشانی موږ هم ډیر پریشان ساتلی وو. هغه پریشانی موږ مشترمخ او د سټیټ له طرفه دا ګډ جسچر سی وو. کم دوی دا خپل فرض ادا ک، بلکې تر فرض زیاته کوشش وکړ دا مسله حل سی. داغه د پاره موږ د ګډ جسچر په تور خپل ارتال وی ډراک.
ډاکټرانو دا احتجاج د ډاکټر ابراهیم خلیل دا غوا په خلاف شروع کړی وو. ډاکټر ابراهیم خلیل د دسمبر میاشتې پر 14 تاریخ د کوټې له شهباز ټاون څخه د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی وو. د ډاکټرانو د کمیټې مشر ظاهر مندوخیل وایي ډاکټر ابراهیم خلیل د 15 کروڑ روپو په بدل راخلاص شو، خو احتجاج ته ځکه دوام ورکړی چې له حکومت او له امنیتي ادارو څخه د ډاکټرانو د ځان او مال د امنیت خوندي ساتلو باور غوښتی وو. نن د بلوچستان ایالت د روغتیا د چارو وزیر نصیب الله مرای د کوټې په سرکاري هسپتال تال کې د ډاکټرانو احتجاجي کیمپ ته ورغلی او ډاکټرانو ته د امنیت باور ورکړی او له ډاکټرانو یې د احتجاج ختمولو غوښتنه وکړه.
هم ان تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں عزت دی ہے اور اپنا سٹرائک ختم کیا.
ډاکټرانو د ایالتي وزیر غوښتنه ومنله او احتجاج یې ختم کړ. خو د ډاکټرانو د اتحادیې یو ډاکټر وډیوته د نوم نشولو په شرط وویل چې یوازې د ایالتي حکومت نه بلکې د امنیت خوندي ساتونکو ادارو لخوا له باور وروسته ډاکټرانو د احتجاج د ختمولو پریکړه وکړه. د دې خبرې په خلای د ډاکټرانو د کمیټې بل غړي پروفیسر ډاکټر غلام رسول داسي وکړ.
دا ملک هغه خلق چې کوم ملک چلوي، لکه اوس دا اسمبلی کې ناس خلق وي، لکه په سیکرټریټ چې خلق ناس وي، یا په هغه شاته یو داسي حفاظتي ادارې چې ناس دي چې هغه د پرشي باندې نظر وي، نو دا درې سره سټیک هولډرز چې دي په مشترکه تور باندې دا یقیندانې راکا چې بیا به داسي واقع نه کیږي. او موږ به هر ممکن کوشش کوو چې ازموږ درې څلور لوی مسلې وي چې ډاکټر چې دی هغه دا په حفاظت را کول سي، هغه د خپل پیسو باندې را لې ګورنمنت سټیټ خو نه وکي، لیکن نور بیا لاغه با چې موږ مسلې وي چې ډاکټران ته پلین ورکي دوی پر پلین یې حفاظتي پلین باندې را سره مطمئن سو. او وا ډاکټر سره د کمپنسیشن د پاره چې کوم ډاکټر نقصان کړی دی، او دریم چې دی هغه کم خلک چې کوم غلط دي یا اغوا کران دي دا هغه په گرفتاری کې.
دا پروفیسر غلام رسول په وینا په تیرې والا سیزه کې له بلوچستان څخه 240 ډاکټران د پیسو اخیستلو لپاره تښتول سوي، 2 ډاکټران په مختلفو پیښو کې وژل سوي او 2 ډاکټرانو د بدامنۍ له وجې بلوچستان ایالت پریښی دی. د ډاکټرانو د اغوا وژل کېدو او ایالت د پریښولو په اړه مو د ایالت د روغتیا له وزیر څخه وپوښتل. هغه په ځواب کې بس هم دومره وویل چې د دوی د حکومت په وخت کې یو ډاکټر ورک شوی وو. شکر هغه ژوندۍ خپل کور ته راشتون سو. د پخوا پیښو ځوابونه دي پخوانی زمواران ووایي. حفیظ الله ستور شیرانی، وایس اف امریکا، ډیوا، کوټه.
ویس اف امریکا دی ودا تاسو پرونه کې راپور وړاندې کوو چې د خیبر ضلع لنډی کوتل تحصیل کې یو تن چې د ټیکو دکان لري، هم د دې دکاندار سره ابراهیم شنواری صاحب خبرې کړې. تاسو وړاندې کوو.
زه دا وخت لنډی کوتل کې موجود یم د وخی د ورتولو یو کس اسلامیار سره. اسلامیان نه وازی د ورتی یو ډیر خ ماهر استاد دی، بلکې د اغه د شخصیت یو بل خصوصیت دا دی چې د اغه زړه د عام انسانانو په شان نه، یعنی په ګس طرف نه په خي طرف ته د اغه زړه اتفاقا لګول شوی یا قدرتي لګول شوی دی. اسلامیان نه پوښتو چې اغه څنګه محسوس کوي، او بیا د سره د خپل فن باره کې هم پوښتنه کوي. اسلامیان دا څه کیسه ده چې د ټولو انسانانو زړونه ګس طرف ته وي، خو ستاسو دی هغه ښي طرف ته دی، ډاکټران څه ته یي ته څنګه خپل محسوس کوي؟
ابراهیم شنواری زما په اول د الله غټ قدرت دی چې دا زما زړه خیسې د هغه خیسې لري. په ډېرو په انسانانو کې دا کمتر یو انسان چې د هغه زړه خیسې لري، خو اوسه پورې ما څه داسې دغه دینه محسوس کړی. او ډاکټران هم راته چې ماشاءالله ډېر ښایسته فروت دی، ډېر ښایسته دی، ډېر ټیک ټاک څه دغه نشته تا ته اوسه پورې د زړه په دغه
خ اسلام دار ته وای چې د دغه چې کوم قدرت تعالی یو بل دا دا کړه خاصیت تر کړه دغه سره ته ولندي کوتل کې خپل واړی کې د استاد لاس ورته را مشهور ده. څه داسې ټکنیک ته یا طریقه ده چې هغه ته استعمالي او د ټول واړی د په خبر ورو د خبر په خپل خواخه کې وځي ساده غوړیته خو قرونه
نه شي واری مونږ خدای غوړیته په خو سبې چې رازو خپل صحیح بسم الله سره په خپل صحیح طریقې سره خپل کار باندې شروع کوو. او دا فن ورته باندې زما ورته د لاس ورته دی باندې راغلا چې زه اول سبې چې راځم دغه ته ودرګم د بسم الله نه شروع کوم. او ماشاءالله په بسم الله په دغه باندې برکت باندې په لاس کې خوګواله او ډیر خسته راځي.
واخه د واخه انتخاب څنګه کړی؟ څنګه واخه منتخب وای او څومره وخت شته تاسو دا کار کوئ؟
تقریبا ما خو د دین سره اتیش کاله برابرګی چې زه په دې ځای باندې وسره لایم. او واخه مو په دې ګډی ته مونږ کوم خو خبرته واغلې او 15 منټه مخکې مالګه ورکو، هغه نه پسې پسکرو باندې په خپل چې نیمه په خشي به راکی بس لګه دمو ورکو، هغه نه پسې بیا پس پسکرو کی نو ډیر خسته راځي.
اسلام یار د وایس اف امریکا ډیو ټلویزیون سره تاسو د خبرو او د ورکې کول ډیر مننه.
ډیر مننه.
سپیشل امیګرنٹ ویزاز د امریکا حکومت لخوا هغه خلکو ته ورکول کیږي، هغه کډوالو ته چې کوم د افغانستان یا په عراق کې د امریکایي عسکرو سره مرستې شوي، هغه کسانو مرستې کړي، هغه دلته امریکا ته راوستل کیږي. په دغه د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکار کلسوم کا کډوند کی.
د امریکا د خصوصي مهاجرت د ویزو پروګرام چې د افغانستان او عراق د هغه وګړو لپاره وو چې د امریکا د حکومت لپاره کار کاوه، په سیمه کې د امنیت د خطر د ګواښ له وجې امریکا ته ځان خوندي کولو لپاره د وګړو به دا ویزې ترلاسه کولې. خو اوس چې امریکا د افغانستان څخه د خپل ځواک را باسلو ممکنه پلان لري، د 6 کال ویزو ورکولو پلان هم زندول سوی. په داسې حال کې چې د امریکا د طالبانو سره د افغانستان د امنیت لپاره خبرې اترې روانې دي، هغه 9000 افغان وګړي چې د امریکا د مهاجرت خصوصي ویزو لپاره انتظار کوي د غیر یقیني صورتحال سره مخ سوي. د لسیزو راهیسې زوړ د ویزو دا پروګرام د هغه تنانو لپاره جوړ کړل سوی وي چې په سیمه کې د امریکا د حکومت سره د کار کولو په سر د خطرو سره مخ وي. د دې ویزې ترلاسه کوونکي جانس شنواری د نو ون لیفت بیهایند ادارې شریک جوړوونکي دی، او دا هغه کارکونکو مرسته کوونکي اداره ده. څوک چې امریکا ځواکونو د خپل هدف ترلاسه کولو په وخت ورسره کار کړی یا مرسته کړې. دوی وایي چې د افغانستان د سولې تړون دوی په لوی خطر کې مخ کړی. ښاغلی جانس وایي دوی دلته امریکا ته د یو امریکایي وژنه نسی کوی، خود دوی لپاره اسانه لار داوی چې هغه تن ووجنی چاسي په افغانستان کې د امریکا ځواکونو مرسته کړې وي او یا ورسره کار کړې وي. کانګرس نږدې 1500 خصوصي ویزې د کال 2014 راهیسې افغان وګړو ته منزوره کړې دي، چې پکې 3500 کال 2013 کې منزوري ورکړل شوې. د صدر ټرمپ انتظامیه په دې مایوسي څرګنده کړې چې کال 2019 کې د 10000 ویزو ورکولو پلان د بجټ له وجې ځنډول شوې. خو په ورته وخت کې یو شمیر ایس ای وی یا خصوصي ویزه لرونکي چې د امریکا ته راتګ په وخت د مشکلات سره مخامخ شوي. دا د هغه وخت وروسته چې کله صدر ټرمپ انتظامیه 2 کاله وړاندې د سفر په وخت امنیتي ګامونو کې زیات ګامونه اخیستلې. آیا کال 2019 کې به نورو وګړو ته ایس ای وی یا خصوصي ویزه ورکړل سي او کنه؟ دا اوس د امریکا کانګرس پورې تړلې ده.
وې وایس اف امریکا دی وای وساته خبری خبرونه د محل پایته رسیدي. مننه چې تاسو را سره مل وست. وړاندې کوم کې تاسو قربانه وز کلثوم کاکړ
او زاش بخمومن
درځه اجازه تخلو شش پدرسه غواړو
دلفمن.